احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجرډو داتو بجو د خبرونه دا وريدونکي هر کله کو وړاندې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا خبرو چې هیله لري په لنډ راتلونکي کې به د سولې خبرې پیل شي. خو لومړی خبرونه، د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د نږدې 200 غړیو د وژلو خبر ورکوي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د څو سفارتونو مخې ته پر لټ وهي او د امریکا د کانګرس یو جګپوړی پلاوی روسیې ته روان دی. د خبرونو تفصیل، د ننګرهار چارواکي وایي په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي دي. د داعش دغه وسلوال په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له څو اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو رهبري د افغان پوځیانو په لاس کې ده، خو بهرني ځواکونه یې هوایي ملاتړ کوي. هغه د تلفاتو په اړه وویل
دوسو په شاوخا کې د داعش وسلوال وژل شوی دی چې په دې کې د دوی مهم رهبری غړي دي او همدار زیاتی بهرنی اتباع دي. اوس هم هلته عملیات سموګه هوایی جریان لري په نګرهار کې په ټولو هغه سیمو کې چلته داعشیان دي. د امنیتي ځواکونو لوري د بهرنی ځواکونو په مرسته عملیات جریان لري.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه دغو عملیاتو پر مهال د داعش د ساق او اداري څو مهم مرکزونه ویجاړ شوي او یولس کلي له دغو افراطي وسلوالو تصفیه شوي دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي سر لننه په کابل کې د څو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراضیه پر لټ پیلوي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت مطبوعاتي مسول بسم الله وطن دوست اساجي رډو ته وویل
د پینزو هیوادونو سفارتونو مخ ته کښینو چې هغوی امریکا، روسیا، برېټانیا، ایران او پاکستان دي او تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته هم کښینو او د هغوی پر ولسونو غږ کوو چې دغه هیوادونه د طالبانو په رهبرۍ کې لاس لري او نه پرېږدي چې هغوی په خپلواکه توګه پرېکړه وکړي او د ولس غوښتنو ته مثبت جواب ووایي.
دغه پنځو سفارتونو د ولسی حرکت د دې پرلته غوښتنې په اړه تبصره نه ده کړې. د دغه حرکت غړیو وسلوالو طالبانو ته درې ورځې مهلت ټاکلی و چې اول اوربند بیا د سولې خبرې پیل کړي، خو د تېرې شپې تر 12 بجو وروسته هم وسلوالو طالبانو د دغه مهلت په اړه رسمن څرګندونې ونه کړې. ولسمشر اشرف غني شاوخوا 8 ورځې مخکې د حکومت لخوا هغه اعلان شوی اوربند چې د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې و د 100 ورځو لپاره تمدید کړ چې موده یې راتلونکې دوشنبه پای ته رسیږي. خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر له درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی و. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالۍ کې هغه دوه پاکستاني سرتیري د دغه هیواد پوځي چارواکو ته وسپارل چې درې کاله مخکې د افغانستان په قلمرو کې نیولي وو. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان کمیسارۍ مسؤول محمد شریف غرزي پرون جمعه رسنیو ته وویل چې دغه دوه پوځیان له پاکستاني ځواکونو سره د ښو اړیکو پر بنسټ خوشي شول.
دغه سپارښتنه کې نه کوم قید او نه کوم شرط، ځکه چې د مستقبل لپاره نظامیان وسپارل دي یو خیانت ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تېره چهارشنبه وویل چې په چمن سیمه کې دوه افغان سرتیري د افغانستان لوري ته وسپارل. ویل شوي دغه افغان سرتیري هغه وخت نیول شوي وو چې په تېروتنې له ډیورنډ کرښې د پاکستان قلمرو ته داخل شوي وو. دا نه و ویل شوي چې دغه افغان سرتیري کله نیول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د هغه پریکړه لیک مساوده تصویب کړه چې د مالدووا له بلتون غوښتونکو سیمې ترانس نستریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې ده. دغه مساوده پرون جمعه په 14 موافقو، 15 مخالفو او 3 ممتنع رایو سره تصویب شوه. د پریکړه لیک دغه مساوده د مالدووا، ګرجستان، کاناډا، لاتویا، لیتوانیا، رومانیا، اوکراین او ایستونیا لخوا ترتیب شوې وه. ترانس نستریا سیمه چې اوسیدونکي په روسي ژبه خبرې کوي په 1990 کال کې له مالدووا له دې بیرې خپلواکي اعلان کړه چې مالدووا یې له رومانیا سره د یو ځای کولو هڅه ونه کړي. د دوو نړیوالو جګړو پر مهال د مالدو وضعیت سیمې د رومانیا د قلمرو برخې وې. د مالدو ځواکونه د ترانسنستریا له هغو جنګیالیو سره چې مسکو یې ملاتړ کوي په 1922 کال کې له لنډمهاله خونړۍ جګړه کړې وه. وروسته له هغې چې روسي پوځیانو په سیمه کې د بیلتون غوښتونکو په پلوي مداخله وکړه، هغه شخړه د اوربند په نتیجه کې ختمه شوه. لا هم په ترانسنستریا سیمه کې شاوخوا 1400 روسي پوځیان دېره دي. د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو غړیو یو لوړ رتبه هیئت مسکو او سنت پیټرسبورګ ته سفر کوي. د دغه ګوند دوه غړیو دا خبر تایید کړی او ویل شوی چې په دې هیئت کې سناتور سټیف دینس او جان هوفن هم شامل دي. سناتور جان کینیډي او ریچارډ شلبی پرون سی ان ان ته وویل دوی به د هغه سفر پر مهال روسیې ته لاړ شي چې د مسکو لپاره د امریکا سفیر جان هینسمن تنظیم کړی دی. سناتور شلبی سینن تلویزیون ته وویل د دې سفر پر مهال په لوړه سطح غونډې په پام کې دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. نن شنبه په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې درې مسابقې کیږي. اوله مسابقه به د افغانستان په وخت د مازیګر پر 4:30 بجو د بلجیم او تونس ترمنځ وشي. په دویمه مسابقه کې پر 9:30 بجو جنوبي کوریا او مکسیکو د سیالۍ میدان ته وسی. درېمه لوبه د شپې پر 10:30 بجو د جرمنی او سویډن ترمنځ ده. اساجی رډو په منسنۍ سپه د ولش پښنې په ټوله افغانستان کې اور د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال د سولې د خبرو پیلې دوته تر بل هر وخت خوشبینه ده.
تمام نشانه ها و علائم نشان دهنده این است که ما در آستانه یک تحول بسیار بزرگ قرار داریم.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله سیړل شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د یمن له سمندر غاړې شار هدایده څخه ملکیان د سخت جګړې له ویرې په وتو کې دي. کندهار ته مو له بنجو سره ورولو. د کور کلی په پروګرام کې په کابل کې د کوڅه ډب سپیو ستونزه څېړل شوې. د خیرخانی یو اوسیدونکی وایي
نور کلو کې به دا سپیو ملته نیول شروالې براتل ځینې مینول اورل به انتقالو به زیاتره ته مواد چول او به مرلارون مګر هم څه کاله کم نه پروګرام دې ته نیول شي د کوم واکسین کې او بیر د خوشه کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل شي. دغه شورا د دغو خبرو د پیل د وخت او ځای په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي سولې ته د رسیدو لپاره ډېر فرصتونه برابر شوي. جزئیات ته سالم محمد صالح پورا پور کې.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې عالی شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به د وسلوالو طالبانو، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ د سولې مذاکرې رسمن پیل سي.
تمام نشانه ها و علائم
ټولې نشې نشانې دا څرګندوي چې د یو لوی بدلون په درشل کې یو. قوي احتمال شته چې په نږدې راتلونکي کې مذاکرې پیل شي چې د طالبانو، افغان حکومت او د امریکا د استازو ترمنځ دغه درې اړخیزې مذاکرې به په افغانستان او سیمه کې د سولې او دایمي ثبات د ټینګښت سبب شي. د سولې د خبرو د رسمي پیل لپاره دا نشې چې د سولې عالي شورا یې هیله منه کړې کومې دي؟ ښاغلی اوچخونې داسې ځوابوي. یوه دا چې د افغانستان په سطحه یوه ملي اجماع سته. یوه تجربه چې موږ ولیده او لنډمهاله هم وه هغه اوربند و. د طالبانو ډېرې ویډیویي ټوټې موږ ولیدې چې څرګندوي دوی له جنګه ستړي دي. فکر کوم پر پاکستان هم سخت فشارونه دي. د امریکا متحده ایالاتونه هم لیوالتیا لري چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مذاکرو په پیل کې برخه واخلي. دا هر څه ښیي چې موږ یوه ملي، سیمه ییزه او نړیواله اجماع لرو. راپور نوی د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د تیر چهارشنبه پر ورځ ویلي وه له طالبانو سره د سولې پروسې د همکاري لپاره د امریکا لخوا یوه کاري ډله جوړه شوې ده. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره ډېر فرصتونه ایجاد شوي دي.
فرصت های بیشتر به وجود آمد.
در سوری لپاره نور فرصتونه هم ایجاد سوی. مهم داده چی مخ که طولا فرضیه داوه دی طالبان جنگی ماشین چی، دی طالبان قماندانان دی، طالبان تیویل چی، دی اوربان یا هم در سوری دی پروسی دی ملاتر لپاره چمتو نیدی. خوری دلسول چی دی دری ورزنی اوربان پر محال دی شارونو تراغلل او خپل هیوادوال پغیش کیونیول. پا وصلوال مخالفانو که هم دی جگری ستڑیا استا. د افغانستان جمهوری ریاست او د سولې عالی شورا په داسې حال کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دي چې وسلوالو طالبانو د دوی د درې ورځني اوربند له پای ته رسېدو سره سم په بیلابیلو ولایتونو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو په تازه حملو کې په لسګونو افغان پوځیان وژل سوي دي. افغان حکومت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې خپل اوربند لس ورځې نور هم غځوي. وسلوالو طالبانو یوازې د کوچني اختر په درېو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و، خو د افغان حکومت هغې غوښتنې ته یې ځواب نه دی ویلی چې د اوربند د غځولو لپاره یې ورڅخه کړې وه. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې له افغان حکومت سره نه، بلکې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره مستقیما د سولې خبرې غواړي.
په راپور کې دې موضوع ته هم اشاره شوې وه چې د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې الیس ویلز په وینا ویل شوي دي چې واشنګټن له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سولې د خبرو اترو د پیل او د دغه بهیر چټکتیا لپاره د مرکزي ډلې جوړېدل اړین بللي او هرکلی یې کړی. د دغه شورا ویاند احسان طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وشوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صاپی په راپور کې.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه واخلي. دوی هم همدارنګه د دغې ډلې له رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. د نیکمرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو په رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنګټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلز طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند ترڅنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسېدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅې به نتیجه ورنه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوي، خو عمومي باور دادی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د واشنگتن له لوري د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د یوې کاري ډلې د جوړېدو هرکلی کوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسله څیړل شوې ده. خو په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د انتخاباتو په اړه مطلب لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې د نړیوالو چاپی خبرونو پڼې راوړو، د افغانستان انتخاباتو ته به مخه کړو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون له جمهوري ریاست غواړي چې ژر تر ژره د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته نوی او وړ کس معرفي کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي پرون ازادي راډیو ته وویل د دارالانشا څوکۍ ته د نوي کس نه معرفي کېدل د دوی کارونه ټکنی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا ریاست د نږدې یو کال را په دې خوا د سرپرست لخوا اداره کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دارالانشا څوکۍ ته د نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته استول شوی او ډېر ژر به نوی کس وټاکل شي. جزئیات د ناجي صاحب په راپور کې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو بهیر حساس پړاو ته رسیدلی، خو لا هم د دغه کمیسیون د دارالانشا ریاست د سرپرست له لورې اداره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دارالانشا څوکۍ ته د نوي کس نه معرفي کېدل د دوی کارونه ټکنی کړي.
نبود دی یو قوي مدیر په منهاج رئیس دارالانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسیون مخکې وړي او محرک دی اصلي دی اجرایوي کارو دی. نبودی هلته یو نقیصه ده، کمبود احساسېږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسېږي. نو زموږ هیله همدا ده چې کوم لیست چې ریاست جمهوري ته تللی دی دې یو دغه کې لږه عجله وکړي او دغه یو کس د دې څخه په حیث رئیس دارالانشا موږ ته معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا ریاست د نږدې یو کال را په دې خوا د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1900 نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاره، تر څو د دغو کسانو له ډلې یو تن دوی ته د دارالانشا د رئیس په توګه معرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې د دارالانشا څوکۍ ته د نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته استول شوی او جمهوري ریاست به ډېر ژر د یادو کسانو له ډلې یو تن کمیسیون ته ور وپیژني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون له لوري حکومت ته یو لیست استول شوی دی. حکومت به ډیر ژر د دغو کسانو له ډلې څخه یو وړ کس چې شرایط یې پوره کړي وي کمیسیون ته ور وپیژني.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید ویل حکومت باید هڅه ونه کړي چې د خوښې وړ کس د څوکۍ ته معرفي کړي. نوموړي ویل که چیرې د کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته وړ او بېطرفه کس معرفي نه شي، د انتخاباتو پروسه به له ګڼو ننګونو سره مخ وي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه دوه متضاد خو له یو بل سره تړلي موضوعات څېړلي، سوله او جګړه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه چې په لسګونو وسلوال پکې وژل شوي دي لیکنه خپره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په ننګرهار کې خپل مرکز پرانیست او له دې ځایه په کابل کې یو شمېر ستر بریدونه تنظیم کړل. وال سټریټ جرنال د امریکا د ځانګړي ځواکونو د یو مسول په وینا خبر ورکوي چې د هسکه مینې له وروستیو عملیاتو وروسته د داعش هغه شبکه ګډوډه شوې ده چې په کابل کې به یې بریدونه تنظیمول. ورځپاڼه لیکي چې داعش هڅه کوي چې په ننګرهار کې د پښې ځای پیدا کړي، خو اوس دا ډله له ستونزو سره مخامخ ده. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د افغان ځواکونو په وینا لیکي چې د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ ته داعش وسلوالو د خپل اصلي مرکز په سترګه کتل. د دې ولسوالۍ په ګورګوري دره کې د داعش پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو درې اونۍ عملیات وکړل. تر دې عملیاتو وروسته افغان چارواکو وویل چې د داعش تر 1600 ډېر وسلوال وشل شوي دي. وال سټریټ جرنال بیا د یو افغان عسکر خبره راخیستې ده چې په دې جګړې کې برخه اخیستې وه. دی وایي چې ژوند اوس په دې بالا یا هسکه مینه ولسوالۍ کې عادي حالت ته راګرځي. ورځپاڼه بیا د هسکه مینې د اوسیدونکو دې اندېښنې ته اشاره کړې ده چې وایي اوس خو افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، خو کله چې دوی سیمه پرېږدي د داعش وسلوال به بیا راوګرځي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان د حکومت په اوربند کې چې د روان جون تر اخیره تمدید شوی دی داخله نه ده. خو له طالبانو سره د دې اوربند په اړه واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. سعودي عربستان د افغانستان د اوربند ملاتړ کوي. د مقالې لیکوال لیکي له دې حد چې دا څرګندې شي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیلې په زیاتېدو دي. په دې مقاله کې د عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده چې په هغو کې له طالبانو سره د ولسمشر اشرف غني د اوربند ملاتړ وکړ. که څه هم طالبانو دغه اوربند د اختر له درېیمې وروسته تمدید نه کړ او جګړې ته یې مخه کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولی دی لیکلي دي چې هیڅ راز پټې او ښکاره خبرې یې د افغانستان له حکومت سره نه دي کړې. د لویدیس وی بلې چاپي خپرونې ډیپلومات بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. ولې د افغانستان د سولې خبرې نشتې دي؟ په دې مقاله کې دریو ټکو ته اشاره شوې ده. د افغانستان د حکومت له لوري د اوربند اعلان، د اختر په ورځو کې د طالبانو له لوري ورته پریکړه، او د امریکا د متحده ایالاتونو چمتووالی د سولې خبرو ته. دا څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ ته سیاسي اراده د پیاوړي کېدو په حال کې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغیانو ترمنځ د سره سمندرګي په بندري ښار هدایده کې جګړې پرون کم شوې. خو د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي له جنگي سیمو د جګړو د شدت له بیرې ګڼ ملکیان وتلي. ملګرو ملتو د یمن په جګړه ځپلو سیمو کې د اوبا ناروغۍ د خپرېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات له سالم محمد صالح څخه اورو.
په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د جنگ له ساحو نور خلک هم په وتو دي او د پلازمینې صنعا په ګډون په خوندي ساحو کې د میشتېدلو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د پنځمې په ورځ ویلي و چې روانه میاشت تر دیرشو زرو زیات کسان په هدایده کې له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په هدایده ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 600,000 کسان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي د بشري مرستو همکاران د خوړو، اوبو او صحي خدماتو په برابرولو سره د بې ځای سوو د اړتیاو د پوره کولو هڅه کوي. د فرانسې خبري اژانس ویډیو ژورنالیست وایي د متحده عرب اماراتو د سرې میاشتې ادارې په لسګونو موټر چې بشري مرستې پکې بار دي له ساحلي ښار موخا څخه د یغنو تر ولکې لاندې له قلمرو تیرېدو ته انتظار دي چې بې ځای سو کسانو ته ورسول سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ په حجه ولایت کې د هدایده پر بې ځای سو کورنیو مرستې وویشلې. د بشری مرستو د همغږي ادارې ویان یانس لایرک په جنیوا کې پرون یو خبری کانفرنس ته وویل اوس مهال تر ټولو غټه اندېښنه اوبا یا کولرا ناروغي ده. که چیرې په یوه سیمه کې هم د اوبو سیستم له کاره ولویږي د روانو جګړو له کبله د وضعیت د کنټرول لپاره سمدلاسه اقدام ونیسي دا ناروغي به په لنډه موده کې په چټکۍ سره خپره سي. له 2014 میلادي کال راهیسې په یمن کې د اوبا یا کولرا ناروغۍ د څه باندې 1,000,000 مشکوکو پیښو راپور ورکول سوی دی. په یمن کې په دې ناروغۍ چې اوس هم ختمه سوې نه ده تر اوسه تر 2,000 زیات کسان مړه سوي دي. اوسي یغن چې ایران ملاتړ کوي تر اوسه پر هدایده ښار د خپل کنټرول له ختمولو سره موافقه نه ده کړې. د دغه ښار له بندره یمن ته 3/4 برخه واردات کیږي. اوسی اغیانو چې کله د یمن له پلازمینې حکومت وشاړه د یمن د شمال زیاتې برخې او د سره سمندرګي بندري ساحې ونیولې. دغه ډله له 2014 میلادي کال راهیسې پر هدایده بندري ښار کنټرول لري. سعودي عربستان او متحدانو یې په یمن کې د حکومت د برحالولو لپاره د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو له پایله تر اوسه شاوخوا 10,000 کسان چې ډیری ملکیان دي وجل سی وی دی.
موس محمد په نړۍ کې لوی وګران بیا موټر خبرو تفصیل اسمت څاروان درکې.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی د لیلام ته وړاندې شي شای په دومره بیا وپلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساره نه دلیدل شوی. د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او فراری موټر به د اټکل مخې په 15 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سږ کال په اگست کې لیلام ته وړاندې کیږي تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست له 24 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایټالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پرې لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلکسونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیه یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.5 میلیونه او یو لک ډالره لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
ستاسو له پیغامونو
مجاهد محمد افضل جهادوال د کوریت د یو لسوالی مربوطه دغه پیغام سب تاوم چې د سولې په باره کې مونږ ټول د افغانستان ټول وګړي او ټول ملت په همدغه یو اواز د سولې اواز پورته کوو او غواړو د هغه مخالفې ډلو نه چې د هغه هم د سولې اواز پورته کړي او نور د جنګ جګړه دا مونږ ته د شرم او د بربادۍ خبره ده. باید په سوله کې ګټه او آبادی د وروره او اخر پیغام مې دا دی چې هر څو سوله نه غواړي هغه سره به زمونږ د قیامت ورځې پورې جهادی مبارزه ده. کسور مجاهدی هغه خو مجاهد جهاد او مجاهد خو د الله تعالی نوم دی. د الله تعالی نوم چې څنګه قبلی هغه نوم دی جنگ والا دی. جنگ سره باید جنگ جواب جنگ دی.
کوم زه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبر کوم. امان الله جان، ما دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ د افغانستان سوله پر مخ ولاړه شي. خدای پاک نور ټپیک هم ورکړي دواړو دولو ته چې څوک نور د خپلي هېواد پرته ویجاړ نه کړي. او د پاکستاني اتباعو ته خو مې دغه خواهش دي چې زموږ په دوستۍ کې چې وروسته رانږدې شوي دي دا نس دولس کاله داسې نو پېښه شوي لکه سږ کال په کوچني اختر کې چې نور زموږ په سوله کې ځکې ونهوهي نور موږ سره پرېږدي.
ڈاکٹر صاحب محمد اشرف غنی وطن د خاوري او د ملت سره مینه لري او د وطن د خاوري او د ملت د ازادۍ غم ورسره دی چې دا اوربند وکړي او بل طالبان وایي چې افغانستان کې جهاد روا دی او په پاکستان کې نه دی روا. نو څنګه په پاکستان کې جهاد نه دی روا؟ چې اول خپل د سمندر ته افغانستان ټول امریکایانو ټول افغانستان دغه پاکستان خاورې څخه وویشتي او بل په دوم ځل کې مولوی یاسر صادق په موټر کې کیبل کې کیبل کې دی هیڅ خبرونه کښکارا لته جهاد نه دی روا. نو برادر ما بس کې کښېنولې دي او بل هر آیاتي به د امریکایانو په پاکستان ته رالی دوی به طالب مشر طالب زما بس سمړ ورته را وویستی او په کونړ باندې به په سلګونو سلګونو توغندۍ را بتولې خو د دوی سره د خاورې غم ورسره وی یا د ملت د ازادۍ غم ورسره وی. ولې یوه ورځ د طالب یا د یو مشر د خولې څخه چا ونه اورېدله چې پر دې خاورې ولې دوی توغندۍ را غورځي؟ نو د دې څه دا معلومه ده چې دوی خپلواکه نه دي او د پنجابیانو تر لاس لاندې دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په افغانستان کې د سولې لپاره مدني حرکتونه پیاوړي شوي دي. له هلمند د سولې کاروان کابل ته رسیدلی دی او بل کاروان له پېښور روان شوی دی او غواړي چې کابل ته ورسیږي. د دې کاروان په اړه چې تر کوم ځایه پورې رسیدلی دی اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال له افغانستانه په ټلیفون راسره دی. اکرام صاحب، دغه کاروان اوس تر کوم ځایه پورې رسیدلی دی پېښور؟
ډېر زیاته مننه شیبر صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. دغه لکونه ډېر کسان چې څو ورځې وړاندې له پېښور راکړی پښتو باندې دوی اوس د لغمان د عزیز خان کس سیمې ته را رسېدلي دي او مخ په کابل باندې روان دي. دوی د جنګ په ضد باندې شعارونه ورکوي او د لغمان یو شمېر خلک هم دوی سره یوځای شوي. دوی باندې تور سړک باندې مخ په کابل باندې روان دي. دوی د سولې غوښتونکي دي او د جنګ لښکې لوغاړو نه غواړي چې نور نو جنگ بس شي او بل اخره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د هلمند کوم د سولې کاروان چې و هغه هم کابل ته رارسېدلی او دا خلک هم غواړي چې همدې کاروان سره یو ځای شي.
بله، دې کاروان سره تاسو ویل چې د لغمان هم ځینې کسان یو ځای شوي دي. دقیق شمېر تاسو ته معلوم دی چې تقریبا څومره کسان ورسره یو ځای شوي؟
اوس دوی سره خلک یو ځای دي، د کلو نه خلک راوځي، همدا اوس زم د کاروان سره یو ځای تقریبا د کلو نه سره خلک راوځي یو ځای کېږي سره شمېر لږ تر لږه تر 500 کسانو پورې همدا اوس ښکاري د شاو دومره رسېدلی دی. خو په لاره کې به طبعا دوی سره نور خلک هم یو ځای کېږي، شاید تر کابل ورسره دا ټول خلک بدرګه لاړ نه شي، لږ تر لږه دوی سره یو ځای کېږي او سره یو ځای ورسره د حرکت په حال کې ده. دوی پرون هم ځان سره لېږدی چې ټوله بهترین چیز دی او باید بالاخره ورته راورسېږي.
مننه اکرام صاحب، په راتلونکو خبرونو کې به هم په دې اړه باندې معلومات له اوریدونکو سره شریک کړو. 8:01 د لنډ خبرونه لرو. د ننګرهار چارواکي وایي په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 غړي وژل شوي. د داعش دغه وسله وال په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې له 2 اونیو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روان دي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې سر لننه په کابل کې د سو سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته اعتراضیه پرلت پیلوي، ځکه چې د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د دوی د اوربند غوښتنه نه ده منلې. د کندهار چارواکو په سپین بولدک ولسوالۍ کې هغه دوه پاکستاني سرتیري د دغه هیواد پوځي چارواکو ته وسپارل چې 3 کاله مخکې د افغانستان په قلمرو کې نیولي وو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د هغه پریکلیک مسوده تصویب کړه چې د مالدو والا بلتون غوښتونکو سیمې ترانسنستریا د روسیې د پوځي ځواک د سمدستي وتلو غوښتنه پکې شوې ده. او د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو غړیو یو لوړ رتبه هیئت ماسکو او سنت پیټرزبورګ ته سفر کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او وړاندې د ګوډیا چار تفری پروګرام هم لرو، خو اوس په کندهار ته مخه کړو. هلته به د بینجو له حاله تاسو خبر کړو. د بینجو له مینوالو سره هم زموږ خبریال صادق رښتینی په دغه ولایت کې غږېدلی دی او وایي چې د بینجو مینوال چې پخوا په کلیو او بانډو کې زیات و، اوس په ښار کې هم د دې عالی مینوال پیدا شوی دی.
جاپان یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یواله ده. کته هم الماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانی د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپاني موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوایې وازی په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سیوی او د خوشی داسې باندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دیو شکلون رئیس په کندهار کې د ش جاپانی جوړون کې په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغون کې اوس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، و ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بېخي ډېر، جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوکیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او د هغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل سیمو کې کوڅې یا کوڅه ډبو سپي څخه په عذاب یې؟
ډیر زیات به اندازې په تکلیفون تاسو د جامع او سره په تکلیف دي.
څنګه سره مخې شپې نشو تلې ما خام نشو تلې دیګر اکثر مخ کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پانتون رخصت لګزو د بلګ لاندې او سات مونږ دغلې یا سات کا دور د مونږ دی چې تر څو د سپي نه خلاص شو خپل کور ته رسیدو.
دا د غستون زید مخنیوي لپاره کوم اقدامات تر سره شوي دي؟
ډیر جدي برنامه ده او روزمره مونږ دغه برنامه تعقیبو ځکه چې د خلک ژوند په دغه پمنس کې ده، او ان شاء الله دا پروسه چې مونږ شروع کړی دغه مشکل به ان شاء الله تر ډیر حد پورې به حل کړي.
قدر مناوریدونکو، د کوڅډه بو یا کوڅی سپیو ډیر والی د افغانستان پلازمینی کابل په ګډون لوی خارونو کې وستر ستونزه ده چې په تیر بیا د شپې مهال په ډلې زتوګه ګرځي او د شپې د تیاری سربیره د سړی بیره دوه برابر ډیره وي. دا چې کوڅډه بو سپیو کوم ستونزې جوړې کړي او د زیاتوالي لامل یې څه دی او د حل لار څه ده، دا ټول پنه نې کور کلی خبرونه کې واوري. زه فرشته غنیم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په اکثر هیوادونو کې د سپیو ساتنه او پالنه په کورونو، دفترونو او ان په لویو مرکزونو کې د بیلابیلو مقاصدو په توګه کیږي، او سپیو ته د وفادار او ژر اهلي کیدونکي حیوان خطاب ورکول کیږي. خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده. دلته سپیان د مرضونو او مزاحمتونو منبع ګڼل کیږي او اکثره خلک یې ډیر په تکلیف کړي دي. د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکی هنر خان وایي کوڅه ډبه سپی په لارو کې ښځې او ماشومان ویروي چې په ځانګړې توګه د شپې له لورې خلک ترې نه تګ راتګ نشي کولای.
خلک ټول په عذاب دي، بس کله یو کوڅه باندې نه وي، کله بل کوڅه نه وي، بس ډیر خلک ته پاتې شپې د شپې خو بيخي خلک خوب ته نه پرېږدي. نوموړی
وایي چې کوڅه‌ای سپي په بېلابېلو ناروغیو ککړ دي او په ګڼو سیمو کې یې ستونزې راولاړې کړي دي. د درېمو مکروریانو اوسېدونکی عزت الله وایي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت او ښاروالۍ د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
خبر ہو کر دل تو اس پی ڈیر جات سے خو بیمار خو ناراضی دے مارکیٹ کا کسابیا نے دی دا کسافا تو کہ غن اور اس پی گر دی بس بلاکو تزی مکتب وقت ایوانا نی بغٹان ٹول سے زی پازا بھی تے ہر ایوان سر امور خور یا پلار سو گروان کلا کے لاس نہ ہو جاوے لڑا رن پریزی تنا لاٹ سی اراسی.
د کابل د خیرخانې اوسیدونکو محمد ابراهیم ملایار هم له کوڅه ډبو سپو شکایت کوي او وایي کله چې ښار یا دندې ته ځي یا که ماشومان ښوونځي یا سودا پسې وي د سپو د ګواښ سره مخ وي. دی وایي اکثره ماشومان په رواني ډول د ویرې سره مخ شي چې بیا په خوب کې نارې او چغې وهي او ډېر خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو توپیر هم نشي کولای.
والله په دې سیمه کې خو اوس کوم د هر وخت نه اوس زمان ډېر زیات شوی ده، ځکه چې نور کلو کې به دا سپی مې دلته نیول، ښاروالۍ به راتلل، ځینې مې نیول وړل، به انتقالو به زیاتره ته به مواد اچول، هغوی به مردارول. مګر هم سږکال یې کوم نوی پروګرام دوی ته نیولی چې د کوم واکسین کوي او بېرته یې خوشه کوي. مګر هم دا کال د مونږ نظر نه خزه کنه، ځکه چې ورځ په ورځ ډېریږي او ستونزې سره مخ یو، شپې نشو وتلی، ماښام نشو وتلی. دیگر اکثره مخ کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پوهنتون نه رخصتېږي زو، د بلاک لاندې یو ساعت مونږ ځغلی، یو ساعت کده ورته منډې وهي تر څو د سپی نه خلاص شي او خپل کور ته ورسېږو.
همداراز د کارتې نو سیمې اوسېدونکې وحیده د خپل زوی کیسه چې لیوني سپی سهار وختي د فوټبال لوبې پر مهال داړلی و داسې راته کوي.
یو لښکر لیوني سپیانو بې حمله کړه، چبه کړی وه، چبه کړه د بېچاره چرسونه لکانو وهلي و، ورشې چې کړي وو د سپیانې وهلي، سپیانې لرې شوي نه وو، یو دانه په کې لیوانی وو. پخې ورته خوړل چې د هغې کور ده چې پخې خوړلی شي، دا همسایګانو خو د ټول ویل چې دا خو لیوني سپیان خو لیوانیان دي، دا خو لیوانۍ کې. نور لاړ کې او کلینیکو هلته په منډه لاړو، هغه ته مو وویل، هغوی چې وکته په اسمان شیانو کې به د ابلیسینا شفخانې ته بوځي. هغه نو بیا لاړو یو بل کلینیک مو ګرځه کې کې چې په دې کلینیک کې، هغه کلینیک ته چې لاړو هغوی وویل چې نه دلته خو نشته، د لاړ شي هغه ابلیسینا ته. موټر مو نیو ګو ګرمي یو رقم بیرو بار، خو په منډه بیا جګر خونی په منډه 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 بوځه هلته هلته هم شي بوته. هغوی چوکته ولاده مونږ واکسین خلاص شوی، د دولتي د واکسین نه راځي، په کال کې که یو دفه راشي هغه هم دونه خلک راځي ورته شتو به خلاصېږي. بیا لاړو ادرس تیرا کچھ لاش شخصی کلینک دے پاک کے چمان حضوری کی آلتا زیتی بیا نو ہم دگا الگ بے چارا پخم جو بلا دور منڈا بیا ہم ٹیکسی ہونے والا نس پہ سختے لاڑو آلتا آلتا چ لاڑو جگر خون ملو ایران پات شو جدا لیوانا اس پہ خود دستی منگس کل دستی خلق لیوانا کی بھی خینو جگر خون شو واکسین یو کاز رو پے مار کرتا دری دورے دری دفی بیا را والے بیا می اش بعدم بیا بو دری بارم واکسین ورته کو تر اوسه پورې تشویش کو نور تر څلوې خطر از پورې خو بیخي په تشویش هم دم ویل ټول یا خو زبر اغله ویل به داخلي ونه کیږي دغه به دسی کیږي واکسین هم کړم بیا هم پزړه کې هر شهر اتل چې خدای دلی ونه نشي شپې بارته نه سوجا به څنګه شي.
بل اخوا د ته مسکن اوسیدونکو یوسف ارغندابی د خپل سیمې څخه د سپو د کمی د خبرې کوي او دی وایي چې په خو ډیر لستون سره مخول دوی به د شپې یا سهار وختي د کور څخه بیرون نه شو وتلای او د کوڅې یا کوڅه ډبو سپو لغګونو هم د شپې له خوا ډیر په تکلیف وو. دا چې اوس یې په سیمه کې سپی کم شوي هغه وایي
په خا بدل ته ډیر سپیان ول، منګه به کورس ته چلاړو بادم باغ ته ولاړو، دا سپیان به ډیر زیات ول، منګه به تینه په تکلیف وو. خو شاروالۍ راغله اوس الحمدلله کم شوي دي، شاروالۍ کار خپل کوي او اوس دونه ډیر نشته دي، اوس ټول جام کړل کم کم پاتې هغه پسې شاروالۍ نه هیله کوي چې راشي هغه میسي.
یو شمیر کسان وایي د لیوني او کوڅه ډب سپیو له منځه وړل اوږدمهاله کمپاین ته اړتیا لري. په کورونو کې ساتل کېدونکي سپي هم باید د احتیاط لپاره واکسین شي. دا چې نورې کومې ستونزې زیږولې دي په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه اورو.
محمد شریف ما د نهمه نایه د یکتوت د کلي نه، بس ستونزه ډېر دي نو ماشومان ورنه ډارېږي، نو مرض پکې شته، نجس شی ده، نو سپی څه شی ده چې سړی وساتي؟ ویل مې دا ده چې د دې جلوګیری شي باید د شهرداري له خوا نه.
امام الدین د کابل ولایت پغبان ولسوالۍ د خلدرې د کلي اوسیدونکی ولا سپیان خوډیر مشکلات کې خلق کړی دي چې اکثر خلق دي ولا غوښتنه خوم دادا چې دا سپیان باید اشاروالۍ خاص کا دوی ته څنګه وکړي دا ټول کې بړی کې او شکل سره مشکلات
نثار احمد یوسف زایما زد کابل لخر نظر می داد چې دا باید ټول شي شاروالۍ باید کارو کې دی په د بارکه پاک شي دا خلکو د ډیر مزاحمت کوي
درنو اوریدونکو د چې د دې ستونزې لپاره حل لارې څه دي زموږ همکار مریم توخی د کابل ښاروالۍ د تنظیف د رئیس ښاغلی احمد بهزاد غی اسی سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو
خپل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو یا سب چې ولې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپي زیات شوی دی
د سپي په کابل ښار کې مونږ ګورو د ډیر وخت نه په کابل ښار کې موجود ده او د دې نفوس ممکن تر یو حد پورې ډیر شوی زیات شوی خو دومره ډیر نه ده چې یو جدي مشکل ښاریانو ته پیدا شي بعضې ساحاتو کې لږ مشکل خلکو ته پیدا شوی ده خو مونږ دې لپاره ډیر ښه برنامه لرو چې انشاءالله
تاسو په همدغه برنامه په همدغه فعالیتونه غږیږو چې کوم فعالیتونه او کومې برنامې لرئ چې البته دغه کوڅه ډب سپیو تعداد کم تر شي
لومړی بخش کې زموږ د پروګرام چې موږ شروع کړی دی په کابل ښاروالۍ کې دوه بخش لري او دا یو ډیره جامع برنامه ده چې انشاءالله د سپی چې په کابل ښار کې د دې مشکل به انشاءالله حل کیږي په لومړی برخه کې ټول سپیان چې په کابل ښار کې په ټولو نواحي کې موږ چې ګورو هغه ټول واکسین کیږي او واکسین په دې منظور کیږي چې د لیونی سپی مرض چې ورته ریبیز وای هغه موږ غواړو چې مخکې د دې هغه چین چې دا پات په کابل ښار کې لمنځ وړل شي او د دې نه پس انشاءالله یو بل برنامه لرو چې د ټول سپیان په کابل ښار کې اقیم سازی کیږي او چې د دې تولید مثال ونشي او د دې نفوس باید په کابل ښار کې مدیریت لاندې راشي
دا برنامه شروع شوې دي کنه
د واکسین برنامه شروع شوې ده په تقریبا 15 ناحیو کې تر اوسه پورې مونږ لسر سپیان مونږ واکسین کړی ده او ان شاء الله دا برنامه ادامه لري او تر سوچ نه اخرین سپې په کابل ښار کې مونږ ټول واکسین کوو چې دا ملیونی سپی مرض باید له کابل ښار نه لری شي چې محمدنان باید په دې مشکل کې اخته نشي
ځینې دوستان سره موږ مرکه درلو د غیسی سیباغوی به ویل چې په خو داسې خبره وا چې سپیانو ته په زهر ککړې غوښې ورکولې هغه به لمین زوړل او دغه به کمیدل خو اوس واکسین کیږي او بیرته خوشی کیږي دا به څنګه کنټرول شي
خو تاسو خو نقطې ته اشاره وکړو چې مخکې ډېر یو غیر انساني او غیر اسلامي کار به کېدل سپیانو سره چې دیته زهر ورته ورکول کېدل او دا محیط زیست سره یو ډیره غټه صدمه واردوي ځکه چې دا سپیچ کله مړ کیږي دا د دې وجود چې لمنځ زی د دې زار چې په وجود کې باقی ده زی او دا اوبو زمکه چې دا هغه کې به مکس کیږي او خلکو ته ډیره یو غټه مشکل جوړي نو ځکه مونږ دغه کار بند کړی دا غیر انساني او غیر اسلامي کار دا بند شوی دا اوس او ان شاء الله دا پروسه چې مونږ شروع کړی دا دغه مشکل به ان شاء الله تر ډیره حد پورې
حل کیږي غسی سپ دغه د سپیانو ډیروالی د کثافات ډیروالی سره څومره رابطه لري
د کثافات ډیروالی او سپیانو ډیروالی یو مستقیم ارتباط لري او دغه عمل باعث شوی دی چې مونږ تر یو ډیره حد پورې سپیان په کابل ښار کې ګورو
غسی سپ رزو ارسته پختن ته چې اوس د خیر سره په هوادوال څومره ډار ورکوي چې دغه سپیانو ک بیخي لمینځنځي اقلا هغه تعداد خو به راکمیږي کڅنګ
خب مونږ یو دوه نقطې ته زه غواړم چې مخکې اشاره وکړم چې هموطنانو همکاري تر څو چې مونږ سره نوی مونږ دغه مشکل حلول نه شي لومړی د کثافات مدیریت په بخش کې باید خلک مونږ سره همکاري وکړي ډېر جدي همکاري وکړي او بل برخه دا غدا چې خلک باید خپل رفتار یو اندازه تغییر ورک په کابل ښار کې ډېر یو بد خبره رواج ده چې په هر ځای کې چې سپیان لیدل کیږي ماشومان ورته په ډبرو باندې او ډیر مزاحمت د سپیان ته برابرۍ او دغه عامل باعث کیږي چې د سپیان راسي او خلک ته مزاحمت ایجاد وکړي او زه کابل ښاریان ته دغه پیغام لرم چې د برنامه چې موږ شروع کړې ده ډیر یو جامع برنامه ده یو ډیر علمی برنامه ده او ان شاء الله چې زر تر زر زموږ کوشش به دغه وي چې د سپیانو مازله په کابل ښار کې باید حل شي او دغه نفوس او د لیونی سپی مرض باید له کابل ښار نه باید لری چې ترسو مونږ دغه غټه مشکل په کابل خار کې لمړی مونږ حل کوو، ان شاء الله دغه مازله به په کابل خار کې زر تر زر حل کیږي او دغه د کابل خار ولې د ډیره مهمه پروژو پلس کې راځي.
ګران اوریدونکو، دا و د دیونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
چشی اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. سږ کال کاندیدانم دومره ډیر دي لکه د پسرلی مړزان چې له هرې پولې به دوه درې الوزي، چې ډیرې فیسبوکي دي او څه مافیایي. د ملت رښتینی استازي او ښه کاندیدانم شته، خو په دومره ډیرو کې به د ښو او بدو توپیر سړی څنګه کوي؟ د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
اوس پامو کې ګډ وډو خبرونو ته، نتا خان
سبا ګل ترګمۍ
او منفق ګل منفق
حکومت د حکومت برطرف کړی وزیر بیرته مقرر کړ.
د کابل سیند ژبه داسې وچه شوي لکه د کابل د ترافیکانو شونډې.
د ځینو کاندیدانو نوم لا په پنسل لیکل شوی نه دی، خو چمونه د وکیلانو کوي.
عام خلک وای سوله کیږي، خو د سولې بندر وای نه کیږي. د خبرونو توصیل.
حکومت د حکومت برطرف کړی وزیر بیرته مقرر کړ. بی خبر آژانس خبر را کوي چې له همدې عمله حکومت خفه او ځان حکومت نور تخکاری، ځکه چې برطرف کړی وزیر نیم حکومت بیرته مقرر او د میلیونونو قرارداد پرې لاسلیک کړ. خبر زیاتوي چې تر اوسه ډېر داسې د مقرری او برطرفۍ مثالونه شته چې نیم حکومت منی او نیم یې نه منی، او له همدې عمله اوس د هیچا هم له حکومته سترګه نه سوزي، لا چې رایم نه پریوهي. کنه نیم حکومت ځان خوار خوار خي او نیم لوکس لوکس د غنمو او باقلیو ګډولادنو.
د کابل سیند ژبه داسې وچه شوې ده لکه د کابل د ترافیکانو شونډې. در په در آژانس خبر راکوي چې اوس نو کابل سیند د پوډریانو لپاره سم کشمیر دی، او له همدې عمله ډله ډله ورکوزیږي او عیشونه پکې کوي، لکه د کابل ښار په څلور لارو او واټونو ولاړ ترافیکان یې چې په وچو شونډو او ګردونو او دودونو کې کوي. د ډرایور او کراچیوان هر لور چې جیب ته اچوي دومره خوند ورکوي لکه بخارا چې ویني. کارپوهان باور لري چې هیڅ کله به هم نه د کابل خر سین جبلنده شي او نه به هم د پوډریانو روز بویته اورک شي.
د زینو کاندیدانو نوم په پنسل لیکل شوی نه دی، خو چمونه د وکیلانو کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې اوس له وکالت هم د پیسو پیدا کولو، ځان خودلو، خېټې او څټ غټولو او اخوا داخوا اړیکو ټینګولو وسیله جوړه شوې ده. نو ځکه هر سړی کوشش کوي چې دغو نعمتونو ته له همدې لارې ځان ورسوي، او بیا لس کاله هم نه د خپل ولایت نوم یاد کړي او نه هم د رای ورکوونکو، ځکه چې دغه ته نه خوشي وي او نه هم ورته اهمیت لري. اله خپل خپلوان مقرر او بهر ته ولیږي.
ام خلک وای سوله کیږي، خو د سولې بندر وای نه کیږي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د سولې د بندر او بنداریانو کار په جنگ کې جوړ دی، او خپل اسونه هم په جنگ کې چاغوي. مانا په لکونو لکونو معاشونه د همدغې سولې په نامه اخلي. نو که سوله راشي دوی به له هر څه خلاص شي. له همدې امله د سولې بنډار او بنډاریان وایي چې سوله نه راځي او په دې شرایطو چې رام نه شي ښه ده. کارپوهان وایي چې د سولې د بنډار او بنډاریانو اصلي کار همدا دی چې د سولې د راتلو مخې ته غټ غټ کاڼي ور وغورځوي او خپل ډالري د سولې بنډار دایمي کړي. خبرونه خلاص.
فیسبوک چې راووت نو ډېر کارونه یې کوران کړل، ډېرې آسان هم کړل. لکه داسې
والاکه امیر ګلا
اکوند لالا څه وایي؟
هغه د مونږ برګه اچي غوخه بده نیوی لیدلې.
څه وایم لالا؟ پام نه دی ورته کړی.
هغه لغت چې وحي هغه در خیي
خلالا.
او هغه په وخت نیمن پوره نیمن شو دی کوي. ته وایه خا دا یو صفت.
خلالا
بل صفت دا دی چې په سپیره بوره کې خوشی کې دا ځان مړوي.
بلا ته یې مړوي، زه دې پرې مړه کړم.
ته غلی شه، لکه د ترو مچ به مې په خبرو کې رالویږي.
خلالا خبره دې کوه، تا ویل چې په سپیره بوره کې ځان مړوي.
او خیر وسی، بل صفت دا دی لکټو مستو یې چارک کوچوزی دومره شي دی غوړې دي. او له دې ټولو صفتونو علاوه یو بل ښه صفت دا دی چې خوسی نه مري.
دا خو پر رښتیا هم ډېر او ښه صفتونه لري لالا.
دروغ وایي، داسې لغتې وهي چې څوک ور نږدې کېدای نه سي.
دا بیا څنګه بونګېږي؟
ځه کیسه دې کوه.
نو چې داسې دا کندل لالا خرڅه یې نه کي، کلکه یې وساته.
نه امیر ګله، ما یو بل چورت وهلی دی.
څه چورت لالا؟
دا چورت مې وهلی دی چې دا به خرڅه کړم او یو سو روپۍ به نور هم ورسره یوځای کړم. خزدره تیغ وه به پې واخلم، د دې به هم ساعت ورسره تېر وي.
څه ساعت به مې ورسره تېر وي؟
ښځې پیاي به یې، لوسې به یې، منداړو مې وهي. دا ټول د ساتیري کارونه دي.
صحیح ده، خو بیا دغه د ساتیري کارونه ته پخپله کوه.
نو امیر ګله اوس دا ووایه چې فیسبوک لرې او که نه؟
هو لالا دوه لرم.
ای شاباس، چې فیسبوک لري نو داسې به وکړي چې یو څو به مې د غو عکسونه واخلي، خو ښه ښایسته عکسونه، او بیا به یې په عکسونو کې غټه او نوره هم ښایسته کړي. وایي داسې هم کېدای شي، نو د عکسونه به ټول په فیسبوک کې واچوي، لاندې به یې صفتونه ورته ولیکي، او د ما د ټېلیفون نمره به هم پکې اعلان کړي. چا راته وویل چې اوس خلک غواوې، خرې او مېږې، وزې ټول په فیسبوک کې خرڅوي. لکه چې قیامت نږدې شوی. خدای ورستی
که دغسې وي، هغه د ډیران اعلان هم پکې واچوه، ټوله د کلا مخه یې نیولې ده.
ډیران به نه خوروې ښځې، چې ټول برکت په همدې ډیران کې دی.
ملامت نه یې نو، په همدغه ډیران لوی سوی یې.
وس دا هم اوري
دغه دی خزي جامې دی وګوره چې خوخي دي او کنه.
له کومه ځای دی خسي دي؟
ته خو یو زلو وګوره چې خوخيږي دي او کنه.
ښه رښتیا ووایه چې له کوم ځای نه دی اخیستي دي؟
خوښي دې شوي او که نه؟
ته د ما خوښه څه کوې؟ لومړی دا ووایه چې چېرته دې اخیستي دي؟
په منډۍ کې مې واخیستي.
په بلا یې وهم، له مخې مې چپوه، چنګر ته به یې درته وغورځوم.
ولې خوښې دې نه دي؟
نه، زه اوس خدای دومره خواره کړم چې په دومره سنترونو کې د منډۍ جامې واغوندم.
ګوره ښځې، کبر مه کوه، خدای مکه چې د مړو جامو ته احتیاج نه شو. هغه دې ښې ښایسته جامې دي.
چې نشي اخیستی مې اخله، ما خو نه مې مجبور کړی.
ښځې ته دغه بل ولوله واخله.
په بلای به هم بل دې ورک شي لاله جامو سره.
ته خو یو ځل ولوله.
مریخ سنټر به یې 4000 و 800 افغانۍ. هر وخت له ما سره دغسې ټوکې کوي، ما ما ویل چې دا مې ولې خوښي سوې. دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، هیله زرمتی او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو داتي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio